د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندلي په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندلي په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نوردین عزیزي ویلي، افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بېرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وه. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت دا بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغه ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کورونو ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ په رسال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده. د بشري مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرونه ورکړي. د بشري مرستو د رسولې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بي کولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغوی ادارو په غزه کې د عاجلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په ځکه دا پلان کوي او لوګي له کابله له فشار سره مخ دی. دا چې د زمونږ د 2 میلیونو فلسطینیانو کور دی په تیری وشت میاشتو کې د جګړې سربیره له سخت قطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال پکې په ځنهو کسان د اسرائیلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بندرنی د خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرمې د نیروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوي دي. د شپږیزه لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګستر لومړۍ نیټې به تمام وکړي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې را سره دا مطالبه واوریدلی شئ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په تعقیب کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي.
دوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې وایي چې کوم خدمات رسېږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ولی محمد نوري هغه نبینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیې او پوهنتون ورته افتخاري دکتوره ورکړي. خو د ده د ژوند اصلي کیسه څه ده؟
لوړ زده کړې باندې پاتې شولې لږ وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
ګاونډي ایران او پاکستان ته به هم وشو چې ملګري ملتونه ویلي دي له ایرانه د سکونه افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت سره رامنځته کېدلی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زفرید سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یونیسیار کمشنر خبرداری ورکړی کډ افغان کډوالو د سنیدو بهیر په سم ډول مدیریت نشي د سیمې ثبات ته به ګواښ پېښ کړي. فلیپو ګراندی په ویډیو پیغام کې چې پرون د یونیسیار په ایکسپانا په خوني ټوټر خبر شوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام اوس هم د بهیر په دقت تدریجي او انساني روحي سره ادا کړي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرن ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې وای له سختو شرایطو سره مخامخ دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار کمشنر خبرداری ورکړی که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات به له خطر سره مخ کړي. فلیپو ګراندی له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزې کوربتوب ته په پام دا ناورین په دقت او سم ډول اداره کړي. نوموړي دا څرګندونې د هرات ولایت اسلام قلعه ته د خپل سفر پر مهال کړي او ویډیو د چهارشنبې پورز د جولای په 23مه د یونیسیار په ایکسپانا خبره شوې ده. ګراندی په دغه ویډیو کې ویلي:
زما غوښتنه له هغو ګاونډیو هیوادونو چې لسیزې یې له افغان کډوالو په زغم او سخاوت میلمه پالنه کړې دا ده چې لطفا دا سخت وضعیت په انساني روحیې زغم او تدریجي ډول اداره کړئ، کنه نو داسې غبرګون به رامنځته شي چې ټوله سیمه به بې ثباته کړي.
نوموړي زیاته کړې چې ډېری د ستنېدونکو افغانان تش لاس هیواد ته راستنېږي او په خبره یې اصلي ننګونه دا ده چې دوی چیرې ولاشي، ځکه دوی کلونه له هېواده لرې وو او د اوسېدو لپاره کور نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنر د وینا له مخې سږ کال تر 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران څخه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي او د دې شمېر راستنېدونکو لپاره د خدمتونو برابرول زیاتې سرچینې غواړي. نوموړي دغه شان ویلي دې ته په پام چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي راستنېدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ چې تازه له ایران څخه راستنې شوي هم وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. امیر چې شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل کورنۍ سره له ایرانه راستون شوی او دا مهال د هرات ولایت په اسلام قلعې پوله کې پروت دی، ازادي راډیو ته وویل:
څو ورځې کېږي چې له ایرانه راستانه شوي یو، اوس هم خیمه کې ژوند کوو. په بد وضعیت کې یو، که سهار خواړه ولرو د غرمې لپاره یې نه لرو، که د غرمې لپاره وي نو شپه مو په لوږه تېرېږي، له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چې د روان کال په اپریل کې چټک شوی و لا هم روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری استازي عرفات جمال د معلوماتو له مخې سږ کال تر 3 لکو زیات کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې هم د افغانانو نیونې او ورنه ایستل زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي چې له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بېرته ستنېدنې سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی وضعیت رامنځته شوی دی. یونما تازه ویلي سره له دې چې د مرستندویو ادارو لخوا هڅې روانې دي چې دا ناورین مدیریت کړي او بېرته راستنېدونکو کورنیو ته مرسته وکړي، خو په وینا یې لا هم د اړتیاو د پوره کولو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په توقیف کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د دغې وزارت سرپرست نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې جوړې د خوشي کېدو هڅې روانې دي، خو پړاوونه یې لا بشپړ شوی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د دې برېټنوي جوړې د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی له کوم تور پرته په زندان کې ساتل کېږي او له هر ډول روغتیایي او قانوني خدمتونو بې برخې دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو په توقیف کې د یوې برطانوي جوړې د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودل شوې، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو په نوم په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې د دې جوړې د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او 50 کلنه باربی رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لولوري ونیول شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دغه برطانوي جوړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
دوه تنه اتباع د برطانیې سي بندیان دي، هغوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې، هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولی هغه پړاوونه تر اوسه پورې لا نه دي تیر شوي. د هغوی کوم بشري حقوق د هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج دپاره، د تماس دپاره، همدارنګه د استوګنې د ځای دپاره ټولو ته رسیدګي سوې ده.
نوموړی داسې مهال دا ادعا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا له کوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې له خپلې کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې د دغه برطانوي جوړې د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابېږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانېدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. دغه کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برطانوي جوړې د سمدستي خوشي کېدو او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. له دې مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې وه چې له دې وړاندې چې هغوی په توقیف کې مړه شي د دوی مور او پلار دې راخوشي شي. ګارډین ورځپاڼې د جولای په 6 راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برطانیه کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانی له قوله راپور ورکړی و چې دا برطانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوي او قضیې محکمې ته استول شوې ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي. ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یو نامه په بیان کې چې پرونه وخت یې خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور کړی. د طالبانو حکومت ویلي په تېرې یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران څخه د څه باندې 1 لک افغان کډوالو راستانه شوې دي. یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال وایي د سرپناه او د کار د نه موجودیت له امله په خپل وطن کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي کډ څوم رستندوی ادارې هڅه کوي چې د رستنیدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستي وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رستنیدونکي هلته میشت کیږي ټولنه کې به بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تېر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1 لک 1000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤل احمد الله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زرۍ په خپله خوښه او پاتې 411 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدې مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپنا، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپنا او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچھ دلته راغلی مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوی، مونږ د ډیر مشکلات سره مخی، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې ورته شکایت لري. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نمخبور شي، ازادي راډیو ته وویل مشکلات هم خیلی زیاده. ستونزی ډیره زیات دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده. په خپل ولایت کې خپل کور نشته. د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لاله وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکې ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بشریت په څورستیو کلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې راوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي. په دې نور جزئیات په دې راپور کې
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توفیما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15مې برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډېره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څېړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 24 201.
ولی محمد نوری هغه افغان نابینا لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا یو پانتونه افتخاري دکتورلا ترلاسه کړی ده. دی د برېټانیا د معلولینو په منډو او لامبو لوبډلو کې برخه لري. د افتخاري دکتورا ولی هغه ته ورکړل شوی او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نورې بېلابېلې خبرې په دې راپور کې واورئ چې د هغه درمانی ژوند د لوړو شوورو په اړه د خپل غږ پیلې کې.
لوړ زده کړې مانه پاتې شولې، ولګه وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
هو، د ولی محمد نوري د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د برېټانیا سکس پوانتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یو اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوري ته د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړې ده. ولی محمد هم دا خبره کوي.
پورت په ډګر کې کومې لاسوړنې سمه کړې دي، د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې او د عامه پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري دکتورا راکړي.
نوري چې لس کلې برېټانیا ته لراتګ کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 25 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 24 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي، خو تر ټولو مهم ګټلې مډال یې کوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندی والا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره ک په لامبو وهنه کې بیا ما غوښتل چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما تر اخره خپلې.
ولی محمد نوری وزید تل مریض کال په سرطان میاش کې د برېټانیا په لندن ښار کې د میټرو بلایند سپورتس په نوم د ځغاستلو لوب او چې نابینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستل نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وايي تر نابینای مخکې کابل کې سکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوري د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یو نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمې چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بې وزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلی وایي خپله هره نقدې جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدې جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بې وزلو کورنیو ویشم، په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوي دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږې مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د خوست ښار اړوند نهیو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 38 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. په یادو دوو پروژو کې تر اداري کمپلکس پورې د سړک پخول او آزادې مینې کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو وي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. ځایي اوسېدونکي په یادو پروژو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د خوست ښار اوسېدونکو ته د ژوند په نورو برخو کې هم اسانتیاوي برابرې شي.
په خوست ښار کې د موټرو د نویو بارګینونو له سیمې بیا تر اداري کمپلکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعالې دي او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لښتیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه بېلابېلې پروژې پلي شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاوو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه انشاءالله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت یې په دې باندې ده چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګه د کمپلکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کړو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې 2 پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لښتیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لښتي شامل دي او یو سل نه هتیا لوی پلچکونه، لس دانې کوچني پلچکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسېدونکي هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال دا دوی نوې پیلېدونکې پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسېدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسېدونکو احسان الله احمدي او محمد حلیم وویل
غوښتنه دغه ښاروالۍ څخه چې دلته موږ ته لښتي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزو څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبو دلته ډنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه خلک ملاریا او د منګسو د ستونزې نو موږ هیله دغه ښاروالۍ څخه تلختیم ته جوړ کی سرکونه پخې کی تر څو پاینده کې دسن څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا دی ولایت هم ملیار دو په دې نه ډېر پسند ارتي روزنا ولایت ډېر پسند ارتي تا دا پوښ شي هو ډېر سهولت وي. دا ښه خبره ده دا الله تعالی دې زموږ داخل مزونه قبول کی. نو دا سلام چې کوم دا جو سي په خوای دا ډېر مهم سرک دی اوس نه موږ دی پاره
د یادونه ورده. په خوست ښار کې هغه استوګنیزی پروژې چې په وروستیو 2 لسیزو کې پلې شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوې، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لښتیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیسات په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاس سلامه. زمو مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بس پاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شل ورځ راځي زر 200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي، اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره چارواکو ورسېږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي کم کارکوونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر څه سخله چې دي چې دا بیچارهګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید دغو مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي نغټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودرېږي خوله درېږي. نو د لاس ترېدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کېږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کېږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره درېږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمېږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې رازوانېږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کول کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټوله ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي، اصل عامل دې تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې وو، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارلې دي، بل مسؤل 6 کسان په دندو ګمارلې دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې داسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته مورز لپاره یې، نو ته خو مجبور و دادی وها دی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په یو مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کړي، شاید نور د څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بل خبردار چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې تاسې خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري یو ډول تشويش کوي. بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږدي کیږي. نشه خپل فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغسي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هېواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه وي هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات او کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي. همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری، د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دا دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ و سرپرست ته څه ووایې، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله، یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سمو خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي؟ همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه. له دغه ژوند چې هر دې دیکا مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونه او هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي. یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دي، په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي. فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې را سره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دي تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو شکار داری چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې، خپل پر موضوعاتو باندې، پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځه کې چې السلام مال او ملګری.
Yeah.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Thank you.